احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلی دی چې سر لننه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واوري او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1525 ملي متر او د واوري له 100 تر 1500 سانتي متر پورې شوی دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې لورشتون ورسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسې اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسې یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره یې اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرېښودې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیخو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیخو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او خی ارخی گوندونه څومره داستونزه پلمګر زوی او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي. دا اونۍ مسلس همدې مسلو ته ځانګړې ده. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزای مو دغه مسله ست خراغلاست ویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطن یار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتونس څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې هم دارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې دواړو ته خراغلاست ویم. ښاغلی وطن یار، پایل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه استانکزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پېښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغمبر کې، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پېښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سب
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیخي وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه استانګزای صاحب، استاذ قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاذ سلیدونکو اوریدونکو په چهار چې ته مونږ غږ اوري حقوق هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه را پیښه سوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاست، چې هغه یو پولیس چې په دې بیرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخته پې کېدو نه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصورو چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پېښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولینی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول، او بیا د مونیخ دغه لویه پېښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري، که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خداسې ښکار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډیر لاملونه شته، خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل یې چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره دوی اړیکې وشي چې هغې دې له مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلحاظ فکتورونه ازښت زیات دی او دا دوه فکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فکتورونه دي. سر
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي. البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې خو یې فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغسې پیښې کېږي؟ علت یې کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي د دغسې پیښو په مخنیوي کې؟
مستنکسه سب یو شی چې ما مخکې د ازماد یاد هو هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه اقوام کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلحاظ دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو. ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدېو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغېزمن شوی دی.
مننه آغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنئ، د بندو ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډېر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري. دغه ورستۍ پیښه چې وشوه تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې وې د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې داس موږ وویل چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې. هو دا یو شخص کړي دا په ټولو افغانانو باندې نه کې. موږ باید دواړه خواب وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسول، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو او دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تاتورسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یو خوا باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي چې دا پیښه راوستې دقیقې پیښې نه وي. یعنې موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، پته خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی هم و، د دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ځوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو جرمنی کے اسی گی چلته مارکیټ لري دا سوای تعلیم کوي. نو د دې تم باید کتنه وسی او دا باید تر مو په خپل افغانان چې د توسیږي ولی د سپې کې دا باید مو وسی.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د ښي اړخو ګوندونو د واک ته د رسېدو یا د ډېرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې. همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکیل و، دغسې پیښې څومره د ښیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل.
زخت زیاد صاحب، کشید منگه دا دخی ارخ گندونو تاریخ تاو گرو چی پزنگره تو گپا آلمان کی چی دا رمست شوه ده پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و کلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگره تو گپا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی، د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وبزلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجان په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته چې فایده ولري، یا ملک دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې را، او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شوله او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالوان او باسي او د ژوند ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو رپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د AFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه رپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه، اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو اوس هلته داسې پریکړې کېږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کېږي، او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وایي د جرمني له حکومت منندوی ده چې دوی ته یې پناه ورکړې ده، خو وروستۍ پیښو په جرمني کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې ونې وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هېوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
د څه شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. دا څه شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لورې باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آقای ماموزی. لتاسو نغوارم بپختم تاسو مخکې د زینو الیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدت په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم د دې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې پخپله افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه د بند چې وایي چې په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بسوی دی. حل لاره داره چه افغانان تا باید ویل سی چه دا کار چه تاسی کوئی یا دا پولیسی تو سی لری دا کما نتیجه نلری، دا دیر منفی نتیجه لری، یا با تاسی دلتا با لیکیگه یا با مرکیگه یا با لیگل کیگه، بلا کما دلتا کما لاره نشتر. دا ما پیغام دا افغانان دا پاره دا زوانان دا پاره چه دوی باید کار وکی دلتا جبز دا که دوی دمدقه دا پاره دوی دلتا جرمنی دا راقلی دی خدا سا چه بایست فایده پدی که سا نلی دل کیگه. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پېښې را وسلې اوس نتیجه یې څه ده، لکه تاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي راته ویل کېږي، خو په دې کې نه حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې، نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشت، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي، دلته جن خو دلته هم هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت دځای موږ باید ګډ کار دلته په قانونو کې وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي، داسې خدای مکه چې بیا داسې یو فکر اونه شي چې بیا موږ افغانان موږ په کې یادیږو. پس له کاندیداتو نه دغه زمون نظر ده چې موږ به افغانان ته خدمات وړاندې کوو، دغه پېکې موږ هم راویښ کړلو، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل، او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارټۍ بېرته کمزورې شي، دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي.
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخي ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږویشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالټا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډېر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریخي کچیرې دغه پانسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو